پنامه باندې هغه دا کار کړی دی، نو هیله ده زما سترګې هغه ته دي چې هغه دا کار پر مخ بوزي.
تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې دا ډکشنري مو لومړی په لاس لیکلې ده، او په هغه وخت کې د کمپوز ستونزې وې چې په کمپیوټر ولیکل شي، لیکن اوس خو د انټرنیټ زمانه دومره مخته تللې ده چې اکثره ډکشنري د نړۍ په نورو ژبو کې آنلاین دي. تاسو دې برخې ته پام کړی دی چې دا خپل ډکشنري په انټرنیټ کې هم خپره کړي؟
اوس خو دا ډکشنري دیارلس کال کې چې راوتې ده، نو په دې دیارلس کالو کې په پښتو ژبه کې او په جرمني ویل کې نور نو لغات راوتې دي، کمپیوټر لغات راوتې دي. نو په دې اساس باندې څه لګیا یم دا ډکشنري تازه کومه لګه ټومه، نو یوازې په دومره وخت کې داسې درې درېیم سوه پاڼې نور دا ډکشنري غټه شوې ده. نو تمه ده چې په دې راتلونکو یو دوه کلو کې دا د دې ډکشنري نوې بڼه راوځي چې هغه به د ستیالس سوه نه تر پنځلس سوه مخه پورې به وي. نو کله چې دا راووته بیا هغه وخت به نو دا به آنلاین شي.
د ښاغلي ملک څخه مننه. احمد شبر یم په ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام کې ستاسو کوربه. افغانستان کې له سیاسي بدلونونو سره په تیرو څه باندې څلوېښت کلونو کې په بازارونو کې دودونه هم بدل شوي دي. دا او دې ته ورته هندي سندرې به د سولې په کلونو کې د افغانستان د ښارونو د چلیخ په دوکانونو کې شخېدې. اوس سندرې منه دي. وړاندې به د دې ممانعت په اړه د پیژندل شوي سندرغاړي هارون باچا اندېښنې درسره شریکې کړم، خو دمګړۍ مو د شریخ دوکانونو ته ورولو. په افغانستان کې نن سبا د شریخ ډېر پیژندل شوی مرکز چې له لرې لرې خلک ورځي کامه دی. د ننګرهار کامې ته په دې راپور کې سره ځو او د شریخ پر دوکانونو مو ګرځو.
د کامې له پلنه تر اخون کلا پورې د سړک پر غاړه په لسګونو شریخ پلورنځي جوړ دي. په دوی کې یو د همایون ماما په نوم دی چې په لومړي ځلی شریخ پلورنځی جوړ کړی و، او تر نورو هغو ډیر مشهور دی او ډیر مینوال هم لري. نوموړی وایي چې هر ورځ په سلګونو کیلوګرامه شیدې اخلي او شریخ ترېنه جوړوي.
بازار خو الحمدلله ښه برابر دی. اوس وخت کې راسره دېرش مزدوران راسره کار کوي. یو پنځلس سوه کیلو شو دا اخلم د ورځې، په څلور سوه درې سوه کندې واوره اخلو، نو داسې حساب کړه چې موږ الحمدلله ښه پریمانه مشتریان لرو.
عبدالغفور چې له جلال آباد کامې ته د شریخ وړلو لپاره ورغلی وایي خوشاله دی چې د بیلابیلو ولایتونو خلک یې ولیدل چې شریخ خوړلو ته راغلي دي.
ولا چې د خوند خو به درته څه ووایي، خوندور خو ډېر خوندور ده، ځکه چې هر شی څوک چې ځي چېرته د خوند او ذائقې لپاره. او بل چې دلته موږ راغلي یو چکر ده، یو د شریامین ماما شریخ ده دلته موږ راغلي دې دپاره، او خلک هم ډېر ولیدل چې ډېر خلک راځي دلته د مختلفو ولایتونو نه راځي، او حتی د خندار نه مولیدل، د مزار نه مولیدل، د هرات هم شته پکې. هغه دغه خبره داسې ګمان نه کوم داسې ولایت پاتې چې دلته راځان نه یې را رسولی.
د عبدالباری په نوم یو تن چې له نیمروز ولایت څخه د افغانستان د مشرقي ولایتونو په سیل راغلی او بیا کامې ولسوالۍ ته د شریخ وړلو لپاره ورغلی.
د نیمروز ولایت نه راغلی یو، اول خو د نورستان په صفت باندې راغلی چې نورستان ډېر ښه ځای دی، او بل ننګرهار خو بیخي خوندور ځای و. بیا کوم چا د کامې د شریخو صفت راته کړی و، نو اوس رالو ولا دا تر هغه صفت هم اضافه خوندور دی.
د ذکر ور ده چې په کامې ولسوالۍ کې د لسګونو شریخ پلورونکو لپاره په دې ولسوالۍ کې ګڼو کورنیو د شیدو د پیداوار په خاطر مالدارۍ ته مخه کړې ده. د دې ولسوالۍ مالداران وایي چې د شریخ پلورنځیو له برکته یې د شیدو په پلورلو سره د ژوند بیړۍ روانه ساتلې ده.
وړاندې په پاکستان کې د داسې سندرغاړې څرګندونې لرو چې په میلیونونو مینوال لري، او دا په حجاب کې سندرې وایي. مخکې تر دې چې له دې سندرغاړي واورو، د پښتو ژبې د پیژندل شوي سندرغاړي هارون باچا اندېښنې په در سره شریکې کړم چې د افغانستان موسیقي ته لري.
کله چې دا تیر اگست زه خبر شوم چې کابل کې د حالت بدل شو، طالبان په واک کې راغلل، نو زه اروپا کې په سفر وم. یو هنري سفر مې درلود په سویډن مالمو ښار کې، له ملګرو سره وم. سهار چې پاسېدو دغه خبر راغی چې هلته خو کیسه بل شان شوه. نو تاسو خای زما سندرې اوریدلی وي چې مونږ زما په شمول تقریبا ډېرو هنرمندانو په دغه خپلو سندرو کې د وطن د سولې، هلته د امن، د مینې، دیو دیو خوشحال ژوند دیو هوسا ژوند یو ارزو لرل پسندرو کې داسې یو پیغام به دغه سندرو درلود تر ډیره. نو زه تاسو کینو کې زه په شوک کې لرم. زه داسې یو مضبوط تکان مې وخور چې دا مونږ ته سویل دا دومره مودا. نو دا خو دغه بالکل ارسه دغه شو یو سرچپه کیسه وشوه. نو زما لپاره ډیر ټکان ورکوونکې یو یو کارو ټول ظاهر ده پریشان کړی دي. یوازې هنرمندان نه, زمونږ د دواړه خواوو چې کوم هنرپال خلک دي, چې موسیقي اوریدونکي دي یا د موسیقي مینوال دي, هغه ټول دې حالت ته پریشان دي.
خو پاچا صاحب په ورته وخت کې له دې بندیزونو وروسته یو شمېر سندرغاړي له افغانستانه او هنرمندان بیرته پېښور ته تللي دي او هلته له دې سره ست موسیقي بیرته واده نه ده کړې. دوی سره یو ځای شوي دي.
هغه خو به شیبر سه وخت تخلي کنه. هغه غریبانان خو لا خپل پریشان دي, ځان ته ځای ځای ګوري, لا د سر سور ځان ته ګوري, بیا ځینو سره اسناد نشته چلته آزاد ژوند وکړي شي.
د دې حلال او حرام خبر البته موږ تاسو خو په دې هغه کې نه دریس کې نه یوسف په دې برخه کې حکم وکړو. لیکن ځینې مولوی صاحبان خیبر پښتونخوا کې هم دا وایي چې سندرې دي نه وي او ځینې بیا ورسره مخالفت نه کوي. نن سبا هغه څنګه دی؟ کومه برخه درنه ده؟
هو نو دا خو له پخوا راځي. هم دغه دوه رقمه دغه دي موږ مولایان صاحبان لرو چې یو ډیر سختي او چې نه دا دین کې دې اجازه نشته. او ځینې نور بیا دي چې هغه وی لګ دغه دي چې دا که یو خاص چوکاټ کې وشي بهایی پکې نه وي او داسې خبرې پکې نه وي چې هغه ډیر د خلکو ورته د اعتراض په توګه کتی شي یا ګوته وته نیول شي, نو بیا خو دغه دی بدیت په دې کې نشته. او زه به یو بله خبره کوم شیبر صاحب, دا ما مخکې یو ځای کې ویلې وه دا خبره چې زه دا ځکه سندره وایم یا زه بیا په یو څه پوهه لرم د لې د تال د سور او د تال د دواړو, نو دا دواړه دغه چې دي صلاحیتونه استعدادونه دا فطري دي, دا ماته خدای پاک راکړي زما په دې وجود کې اچولي. نو که دا سیز دغه وې ډېر بد کم سیز وې, او زه په دې یقیني ما چې دا څوک چې سندره وایي یا هنر کوي نو هغه ته دا یو نیچرل پوټینشل چې پاره کې وي, هغه په بدن کې وي, دا درنه هغه ته خدای عطا کړی وي دا صلاحیت. نو دا به ته بیا کاروي, نو څنګه به
د خدای ورکړه
ده. په دې زه خو په ډېر شکر وباسم او کوشش بس په خپل لیول کومه په خپل ځای کومه چې دا ما ته چې کوم خدای یو صلاحیت یو څه راکړي دي, دا د خپل ادب د خپل موسیقي د هغې په هغه برخه کې وکاروم, یو څه ښه کار وکړی شم که نه. نو اوس په دې کې زه ګنا او ثواب ته وګورم خو بیا خو بس په ځای کینم او هېڅ ټک په نشم کولی.
د هارون بچا د دې څرګندونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک کې د مثلث په نوم پروګرام کې په ویډیویي بڼه اورېدلی شئ. په دې پروګرام کې د پانیتا په نوم د یوې ایراني سندرغاړي نظر بیا د ایران د موسیقي او په ایران کې د موسیقي په اړه اورېدلی شئ. د افغانستان بل ګاونډي ته به مخه کړو, پاکستان ته. د دې هیواد په ستر ښار کراچۍ کې مو له داسې سندرغاړي سره آشنا کوو چې مخې پټ دی, یوازې سترګې ښکاري او سندری وای.
د ایوابی پنوم پاکستانی سندرغاړي چې رب سندری وای انلاین په ملیونونو مینوال لري, خو کله چې دا د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې په لارو کوڅو کې ګرځي څوک یې نه پېژني.
دلیاری سے تو میں باہر جاتی ہوں تو لوگ مجھے زیادہ جانتے نہیں ہیں نا.
دلیاری لدی سی میں باہر دیر خلق مانا پیجنی, خنن سبا میں زین کسان لکه دکانداران پیجنی پختنه کوي. ایوابی کله نا کله زه د خلکو مخې ته تیریږم چې دوی زما سندرې اوري خو دوی ما نه پیژني. ډېر کله داسې کیږي
د حجاب اغوستی وي, کله تور او کله بل رنګ, یوازې سترګې ښکاري چې سندرې وایي. 22 کلنی ایوابی فرانسوی خبری آژانس ته وویل ځینې خلک په بد سترګ راته ګوري.
زه ورته وایم چې تاسو خپل کار ته فکر کوئ, څه چې زه کوم بدی پکې لکومه شوه. زه سندرې وایم او په دې کې بدی نشته.
ایوابی د موزیک خونځي ته نه ده تللې, دا وایي چې هر څه یې په خپل زده کړي دي او له امریکایي رپ سندرغاړو اغېزمنه شوي, بیا یې د خوب له کوټې سندرو ته شعرونه لیکلي. سندرې یې له همدې ځایه ثبت کړي او د فیسبوک له لارې یې خپرې کړي.
مې تو ګنهګار مې تو غفلت مې دکھاوي کې مې بک کې دلو مې نفرت ہے حسرت لے کے چکی خود پہ کہ میں خوش نفیس دلیلیں دو تو کہنے کو ہے بہت کچھ ہاں میں سیدھی بندی دل کی رئیس.
دا اوس د پاکستان د سندرو له ډیرو لویو سټوډیو ګانو سندرې ثبتوي خو په حجاب کې وي. په یوټیوب کې د دې و سندره تر 3 میلیونو ډیر لیدونکي لري. دا وایي دا سخته ده چې دوه ډوله ژوند وکړي، داسې چې هم دې خلک پیژني او هم دې نه پیژني.
دا زدی راڈوی ادبی مجلی دا پروگرام پری ورستی و شیبو که دا اونی دا شار پنم لنده کسه در تلرو. دا کسه لیکوال محمد خالص ادیب لیکلی دا خپرابونه تایر علیشلی او خپله تاسو تورندی کری.
هر کس با چې پورته وکتل شیبه وروسته به ولړزېد، پر ځمکه به ولوېد. دوکاندارانو به یخې اوبه پرې اچولې، غلی شو. له اوږده ځنډ وروسته یې بیا ځان خبرو ته را جوړ کړ. د پلاره مې پوښتنه وکړه، څه کیسه ده؟ هغه مې پر تندي لاس را تېر کړ، تر تورو بریدو لاندې وچې شونډې وخوځولې. ګرمې ده زویه. څو کسه مې پرله پسې ولیدل. په ذهن کې مې پیوه پسې بله او بله پسې بله پوښتنه پر ځمکه د پرېوتو کسانو اړوند راټوکېده. ورو ورو باد لګېد، د سړک لږې مړې خاورې ټولولې. په ښار کې د ټولو کسانو پر څېرو خړګاټ ناست و. د پلار لاس مې په لاس کې نیولی و، یوه یوه ګوته مې پرې کشکوله. کله به چې شاوخوا وکتل له سترګو به یې اوښکې وغړېدې. ورته مې وویل، ژاړې پلاره؟ اوږې یې وخوځولې، په سترګو یې د څادر پیڅکه تېره کړه. نه، بعد مې سترګې له خاورو ډکې کړې. بیا یې څادر سترګو ته ونیو، ژوره ساه یې واخیسته، کتینۍ شونډه یې تر غاکونو لاندې کړه. د حرکت یې راته وویل، ځه زویه، برغبرګه مې کړه، لږ اوبه تږی یم. په همدې ځای د درېدو یې راته وویل. څو قدمه وړاندې ولاړ، له دوکاندار سره خبرې شو. په ونه تنګه په تور حجاب کې نغښتې مېرمن مې له څنګ سره تېره شوه. یودم ولویده، پر څوکۍ ناست سپین ږیري کوزۍ ته لاس کړ، مخ ته یې اوبه ور وشیندې. دې خواته د څو کسانو په غاړه کې ټوپک راځوړند ولاړ و. پورته مې وکتل، پر راځوړند پرې شوی لاس افکن سترګې ولګېدې. بعد تاثیر راباندې وکړ، لوېدلی وم، نور په ځان نه یم پوه شوی. یو وخت مې سترګې وغړولې، روغتون و. نیمایی سیرو خلاص شوی و. سر و درته ووایم، ښار ټوله کنډواله و. په سړکونو کم بیروبار جوړ شوی و. کابل ښاریانو تازه دمه اخیستې وه. خو یوه خبره به درته وکړم، که ولسمشر هر څنګه و، د آخري پرېکړې ستاینه یې کوم. په اوتا کې پورته شو، له درېیم منزله یې د ښار هسکې ودانۍ له نظره تېرې کړې. سګرېټ یې بیا پر شونډو کېښود، د موبایل په سکرین یې کوته کش کړه، دیپلومه یې پرې کړه. کابل مې نشي د نفرت په رهبرانو پیرزو، کابل مې نشي د نفرت په رهبرانو پیرزو، هلته زما او ستا لومړي ځلې کاته شوي دي.
له همدې لنډې کیسې سره دا خپرونه رانغاړو. تر بلې خپرونې زه احمد شیبر له تاسو اجازه غواړم. شدی وي.
دا امکان نشته چې پر دې بازار به بیا راځم. Yeah. چی پر ہوش پکن گا.